وخت د سهار 9 بجې سوی سلام پښتونخوا خبرونه ده نن د خالي ورځ د 2014 کال د سپټمبر 18 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه باندې ز عبد الحی کاکړ او اسرار لمومن پایل کو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر ضد د تحریک عدم اعتماد د جمع کولو په اړه د مخالفو ګوندونو دریز او یو شمیر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو خو په فایل کې به اسرار له مومن خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کړې ویلي دي چې حکومت یې له ګاونډیو هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امن اړیکې جوړول غواړي د مومند ایجنسۍ په د ویزو تحصیل کې د امن لښکر پر غړو بمی برید کې درې لښکریان وژل شوي دي او امریکا هیله مند چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی بعد لوړې له مراسمو وروسته ډېر زر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي او د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د هر قسمه ترګري غندنه کړې ویلې دي چې حکومت یې له ګاونډۍ او هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امن اړۍ کې جوړول غواړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل هیواد یې دا مهال د ترګري له ناوړه خطر سره مخامخ دی خو د په خبره د ترګري د لمنځه وړلو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي نوموړي وویل چې پاکستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي او زیاته کړه چې د هیواد او افغانستان دا مهال له یو شان چیلنجونو سره مخامخ دي
It is my government's aspiration and effort to build a peaceful
نو موړوي دا زما د حکومت ارزو کوشش ته چې د تعمیري حل زولو په وسیله لا غونډیانو سره پر امن اړیکې جوړې کړي په جنوبی ایشیا کې د حل طلب مسلو له وجې زموږ خلکو د سوکاله مقیل لا سور کړی دي نو شریف د هند لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د سیګټیانو په کچ د مذاکراتو په منسوخولو باندې د مایوسۍ څرګندونه وکړه د مومند ایجنسی په د بيزو تحصیل کې د عمل لخر پر غړو بمی برید کې درې لخکریان وجل شوې دي د مشرډو د خبرې لمخې پر مخام لسپو څخه د بيزو پر لور د عمل لخکریانو گاډي را روان وو چې د انځري میګانو په سیمه کې د سړک غاړې لبمی چاودنې سره مخامخ شو چې لوبج د لخر دوه غړي نور محمد او ګل باچا په غزه امړ شو مزمل خان نومې د عمل لخر بلغړې په اسپیټال کې مړ شو د پیخې پړه وسله وړ ډلې جمعات الاحرار پر غاړه اخیستې د پاکستان سپریم کورټ پرون د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد یو درخواست د سماعت لپاره منظور کړی دی چې پکې غوښتنه شوې نو موړی دی نه اهل وګرځول شي دغه درخواست چې د حکومت د اپوزیشن ګوندو تحریک انصاف یو غړي جمع کړی پکې دریځ خپل کړل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف په آئین کې د صادق او امین پور کړل شوی تشریح باندې پورا نه دی نو ځکه نوموړی دی نه اهل وګرځول شي په درخواست کې ویل شوي که یو خوا د وزیر اعظم خلاف د لاهور ماډل ټاون په پیښه کې د یو شمېر کسانو د وژنې مقدمه درج ده نو بل خوا دا هم تور لګول شوی چې د وزیر اعظم هغه وینا دروغ ثابته شوې چې پکې نوموړي ویلي وو هغه حکومت ته هغه په وستانه دی ویلي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د مذاکرات کار کردار ولوبوي یادوي چې له دې وړاندې د لاهور هایکورټو د وزیر اعظم د نااهله ګرځولو په اړه درخواست رد کړې ویلي دي چې په پارلمان کې شو ویناګانو باندې په عدالت کې بحث نشي کېدلې امریکا هیله مند چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا د لوړې له مراسمو وروسته ډېر زر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاست ارنست د جمعې په ورځ وکړه ارنست ونه ویل چې اشرف غنی به کله دا سند لاسلیک کړي ټاکل شوی چې اشرف غنی د ګل په ورځ د نوي ولسمشر د دندې لوړه وکړي حامد کرزي د دې تړون له لاسلیک کېدو ډډه وکړه د دې تړون لاسلیک کېدل به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر نړیوالو ځواکونو اوسېدو ته قانوني لار هواره کړي د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي پر دې ولسوالۍ دولت مخالفه وسلوالو ډلې برید کړی دی او په تیرو دوه ورځو کې د ملکیانو په ګډون د شاوخوا شپېته کسانو د وژنې راپورونه خپره شوي دي د غزنی والی محمد موسی اکبرزاده پر مشال ډول ویل چې سیمې ته کومکي ځواکونه استول شوي او وسلوال به د اجرستان ولسوالۍ د نیولو فرصت پیدا نه کړي پولیسي جرګه کې د غزنی ولایت استازو د اجرستان حالت د اندېښنې وړ بللې وایي یو شمېر ملکیانو وسلوالو برمته کړي دي د افغانستان په لغمان ولایت کې د بی پلټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د دې ولایت ویاند سرحدي ځواک پرون مشال لوتی ویل د حمله د جمعې د ورځې په ماسپخین شوي او د زرقاوي په نامه د طالب وسلوال یو قمندان هم پکې وژل شوی دی. د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزې باندې به زیات وخت ولګي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د جمعې په ورځو خبریالانو ته وویل دوی د یادې ډلې چې د عراق او شام پراخې سیمې یې په واک کې دي د کمزوري کولو او له منځه وړلو په لټه کې دي. د امریکا د پوځ مشر جنرال مارټین ډیمسي وویل هیله من دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټینګ او دوامداره مبارزه وشي. نوموړی وایي د داعش پر ضد به مبارزه په پرله پسې ډول دوامداره او به وخت ونیسي. په عین حال کې د عراق ولسمشر فواد معصوم د ملګرو ملتونو عمومي سمرې ته د وینا پر مهال په خپل هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا پر مشرۍ د ائتلاف جوړېدل وستایل. د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې په ورو پرمختګ نیوکې کړې دي. حسن روحاني پرون ویل چې د تیرو څو ورځو په خبرو کې ډېر ورو پرمختګ کیږي. روحاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ له خبریالانو سره خبرې کولې دغه څرګندونې وکړې. د ایران او د امریکا، برتانیا، چین، فرانس، روس او جرمني د استازو د خبرو دوهم دور د ستمبر په 19 په نیویارک کې پیل شو. راپورونه وایي چې په دې خبرو کې چې ایران خپلې اټومي هڅې پراخ نه کړي او په بدل کې یې پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لږ شي، ډېر لږ پرمختګ شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا وري خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا اوریدل په روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې ترګري د جوهري وسلو او ګوانډي هیوادونو سره د شی اړیکو پر شو اړیکو خبري کړي، خو آیا دا څه نوې خبرې دي؟
کم وخت کې سویلین حکمران پاکستان کې راغلی واکمن دی، یو ان تر هغه دی بل فورم ته تللی دی، هغه دې ته مجبور شوی دی چې دا درې څلور خبرې دي، دا دې خامخا ریپیټ کوي. هغه
د وړوکي اختر وروسته وسلو اختر هم په یوه ورځ د نن مانځلو په یوه ورځ د نن مانځلو اختلاف رامنځته شوی، خو آیا که لوی اختر په دریو ورځو کې ولمانځل سي نو څه ستونزه به وي؟
په دې کې غټه مسله قربانۍ ده. نو په قربانۍ په لسمه او په یولسمه په دولسمه باندې کېږي. د اختر په لومړۍ ورځو او په دویمه ورځو د اختر مونځ بالکل صحیح.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن ډاکټر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو باور لیک ورکړی. خوایا د نوي حکومت له جوړېدو سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شي.
زه فکر کوم چې راتلونکي حکومت سره به هم عین ستونزه وي لکه چې پخوا وو، او دا دواړه هېوادونه په هېڅ وجه نږدې نه شي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو له مشال ریډیو سره. اوس هم تر دې لمخه چې د پاکستاني وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د سوي وینا تفصیل درکو، یو رب لار څوک خپل همکار شانواز ترګزی ته چې لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل د درې په مومندو کې د لشکره درې غړي وژل شوی دي. شانواز ترګزی صاحب تاسو تر کله کوم کمربانی وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
امریکای فرصت ډیره زیات تاسو مننه کوم. دغه خودي مامون دي جلسې دي د ویزو د عمل لخریانو غړي ول چې هغه پرون مازیګر نه وخت دی زری میګانو او کوزه ساګي په سیمه کې د مامون څنګه غشت د من لخریانو غشت هغه څنګه غشت روانو ور باندې سره غړي 14 نو شو چې دغه په کې پنا خښول او دغه درې د عمل لخریانو غړي چې په کې ګل محمد نور بادشاه او مزمل شامل و هغه په هغه ځای کې او
لشکر ډیر وخت خبرونه نه راتل، دا لشکرونه اوس هم فعال دي؟
جی په مومن د جنسی کې خو دغه سنور لخکرونه چې کوم دي د دویزې امن لخکر دی، د هغې سره د امبار دی، د خوایزۍ او د بایزۍ او دوی سره سره د حلیزو د امن لخکر، دغه ټول فعال دي او په سیمه کې د امن د راوستلو لپاره د حکومت سره اوګه په اوګه ولاړ دي، خپلې مرستې روبوي. او په دې کې سره چې کوم په نښه شوي دي نو په هغې کې د خوایزۍ امن کمیټي، دغه شان د بایزۍ امن کمیټي او د امبار د امن کمیټي چې د هغې تقریبا سفیر زیات لخکریانو رضاکار چې کوم دي د هغې مشترک هم په نښه شوي دي او غیر حکومت سره بیا هم ولاړ دي، دغې باوجود چې هغې دغه ګیلي هم کله کله کوي. ما ورسره خبرې پرون وشوې نو بیګانو هغې دغه ګیله هم وکړه چې حکومت زموږ سره شان ته مرستې هم نه کوي، د وسلو په لور کې یا زموږ لښکریان یا رضاکار له ترخاګان هم نه ورکوي، هغې ته چې کومه پیسې ورکولي یا ورته وسله هم داسې نه ورکوي. خو دوی بیا هم دغه دادو پخلی وکړو چې ګنیر موږ په سیمه کې هغوی به په سیمه کې د حکومت سره بیا هم د وسلو لپاره اوږه په اوږه باندې ولاړ وو، دغه اسکولونه بچ کول شو یا په سیمه کې نور داسې کوم عمومي امنیت سره تړلی وو، دغې د تیم ساتلو لپاره به خپل ګامونه پورته کوي.
ډېر مننه شانواز درګزی صاحب، تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم، د خدای په امان. او د پاکستان د وزیر اعظم وینا ته وروسته ځو، خو سره سره د ټلیفون په لاندې شبیر جان دی یو خبردار چې په خیبر پښتونخوا کې څه موده مخکې د اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی پر ضد د تحریک عدم اعتماد یو تحریک عدم اعتماد جمع کړی و، خو اوس یو ځل بیا دوی دا خبره کړې چې پر دې به پرشانه شي. د هغه وخت چې کله داسې ویره پیدا شوه چې کېدای شي تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړي، نو تحریک عدم اعتماد د پر ضد راوړل شو چې قانوني لاره یې ونیسي چې اسمبلی ماته نه شي. شبیر جان، تاسو ته هرکلی کوم، که په دې اړه باندې راته وسه چې اوس د عدم اعتماد د تحریک په اړه باندې اپوزیشن ګوندونه څه دریځ لري؟
ډېر مننه کاغذ صاحب، بالکل دا کله نه چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو دغه اعتماد راوړی وو، دغې وروسته بیا د اسمبلی اجلاس هم نه دی رابلل شوی، نو مخالفو ډلو باندې دا داسې خبرې کېدې چې دا هم د فرنډلی اپوزیشنل کردار ادا کوي تر څو پورې دوی په دې کې سنجیده نه وي. د هغې وروسته مخالفو ډلو خپلې غونډې وکړه او بیا پرون د غونډې وروسته دا خبرې کانفرنس وکړو او وویل چې دوی د اعتماد مقصد یو خو د اسمبلی ماتول هغه اختیار د صوبایي سینه ټولو غړو ته ورکول د پاکستان د تحریک انصاف نه غوښتلو، بل دوی دا هم ویل چې دوی بالکل هم یو فرینډلی پوزیشن لري او دوی په دې کار کې سنجیده دي، ځکه چې دوی په وینا پاکستان تحریک انصاف چې کومې وعدې تېر یو نیم کال کې په اسمبلی په فلور کړې دي، یا عمران خان چې د انتخابات وړاندې د امن نه وستو، یا د بلدیتي انتخاباتو کړې، یا د کرپشن ختمولو، یا د تعلیم د نصاب یو شان کول، دوی وایي چې تر اوسه پورې په یو نیم کال کې هیڅ یو وعده دوی نه ترسره کړی. نو همدغه وجه نه چې دوی په اسمبلی د صوبایي حکومت چلولو کې ناکام شوي دي او ټول په اسلام آباد کې په احتجاجونو کې بوخت دي، نو دوی به اوس ډېر زر اسمبلی غونډه راوبلي او دا تحریکي عدم اعتماد چې کوم دی د وزیر اعلی په ضد دا به دوی کامیاب کړي دي.
ډېره مننه شبیر جان، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ، ښه وخت ورته غواړو.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاوکم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
او سم د پاکستاني وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا، په دې وینا کې د ترګري هرې باندې غندنه وکړه. د جمعې پر ورځ په خپل وینا کې نواز شریف جوهري وسلو افغانستان او هندوستان سره پر اړیکو د پاکستان کې د ترګري په اړه خبرې وکړې. تفصیل نو غونډې ته ورغلي د ډیوا رادیو له خبريال ارباب محمد علي زخه اخیستې دي.
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف چې د ملګر ملتونو د عمومي فنډ یو کم اغایم فنډ لپاره دلته نیویارک ته راغلی وو. هغه دغه فنډ ته نن خپله وینا کړې. هغې کې د پاکستان کې د ترهګرۍ له وجې نه هغوی پلانټډ یعنی دلته کې د پاکستان په سیمه په خاوره باندې ترهګر چې کوم راوستلي شوي دي یا چې اوسپې شوي دي هغې ته اشاره وکړه چې پاکستان 50,000 نه زیات خلک وژلي شوي دي. په دې کې د پاکستان پوځیان پاکستان اولس پر شوې ده. پاکستان اقتصاد ټولنې ته هم نقصان رسېدلی دی. دغه سې بیا د پاکستان د جوهري وسلو په هکله چې کومې اندېښنې اکثر څرګندېږي نو په جوهري وسلو باندې ذکر وکړ چې پاکستان یو ذمهواره اټومي قوت دی او پاکستان پر ذمهواره د نړیوال قانون او قاعدې مطابق هغه پوره کوي. او پاکستان کم چې ډیسارمنمنت یا وسله ختموي جوهري وسله د نړۍ نه نو پاکستان د هر ایک لک ملګری دی. او چې سیمه کې کم حالات دي جوړېږي نو پاکستان مجبور دی چې کم نه کم وسله یا خپل صلاحیت وساتي چې دغه لانجو نه ځان بچ وساتي.
رواب صاحب، دې ترڅنګ د پاکستان د هندوستان سره مسله د افغانستان کې ترګریزې جګړه د اختلافات کله پورته سي کم سي په سیمه ایزو حالاتو باندې سره نه واچول
د جمعې پورز ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې وویل چې د هندوستان سره خطا لوکات غواړي خو کشمیر مسله نشي هیرولې او غواړي چې نړۍ دغه مسله د خپل کردار ادا کړي چې دا مسله حل کړي او د هندوستان سره خبرو د لارې ټولې مسلې حل کول غواړي. او دا بس قسمتي ده چې هندوستان په سفارتي د خارجه چارو سیکرټرانو په کچه کم خبرې اترې به هغه ځنډولې دي. بیا د افغانستان کې کم چې وی انتخابي پروسه تر رسیدلې ده هغه باندې د افغانستان ملت ته مبارکي ویلې ده او بیا ویلې دي چې پاکستان د یو سپیشل غواړي او غواړي چې افغانستان ملت او د افغانستان حکومت په خپل خودرګي افغانستان پاکستان په دغه سره پوره پوره مرسته او ملګرتیا کوي.
دا په نیویارک کې د ډیو رادیو خبريال ارباب محمود چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا حال راکولې. دلته یو پښتنه دار راپورته کیږي چې آی پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې څه نوی خبره کړې ده او کنه. دا سوالونه په امریکا کې مشته سیاسي چارو کارپور ډاکټر تکي زخه وکړه.
خاص به نوې خبره چې په کیسکار نه شو ما شال چې دا هیڅ وګ باندې د پاکستان سیاسي مداران چې ملګری ملتونو تر ازي نو دا څه خبره اکثر راځي کوي.
خو سر ډاکټر تکي سیب ک تاسو ځکه د ملګری ملتونو د عمومي غونډې ته د نړۍ د زیاترو د ټولو هیوادونو مشران چې دی غویناوي کوي تاسو ک د مقایسه وکي مقابلتن د نواز شریف چې کم تقریر او هغه د نورو هیوادونو د مشرانو په مقابل کې څنګه وو
ګوري چې د څه دې سره د امریکا رئیس جمهور اورغلې دلتا یا د هم څه د اعظم راغلې کوم د مقتدر اسټابلیشمنت او سیاست مدار او الیکټډ ګورنمنټ دی دا چې کوم ته حکومت او مقتدر یو وی د پاکستان سیاست مدارانو بمول نه نو شری دا مشکل دی چې هغه اف دی ریکارډ خو یو خبره کوي هغه رسمي خبره او غیر رسمي توګه باندې او چا سره خبره کوي پرایوټلی نو هغه موقف یو وی او د پاکستان اسټابلیشمنت هغه دیشه ته مجبورای چې د سې فورمز کې ملګری ملتونو فورم چې نو هغه کې د پاکستان کم 47 نه کم موقف روان دی او هغه د اسټابلیشمنت ټاکلې موقف دی دا غیر ډول اوغه دی کم وخت کې هم سویلین حکمران پاکستان کې راغلی دی واکمن دی یو ان تر راغلی دی بل فورم ته تللی دی هغه دې ته مجبور شوی دی چې دا پرې څلور خبرې دي دا د خامخا ریپیټ کوي هغه دی چې د کشمیر کې ساده دا نوې دغه
خو ډاکټر ته کیسه په کومه خبره یعنی د وسلو د خوراوي پاړه باندې د افغانستان پاړه باندې د هندستان پاړه باندې بل څه د پاکستان داخلي مسله کې تر غری د یعنی کتا سو ګورینو عملا پاکستان سي په الفاظو کې اڅ کومه خبره کوي د هغه سره د خپل خبرو تضاد ستا کنه پرشته هم پاکستان د ترجمان ویچي هم دغه سویل کڅنګ سی وای
ګورې زماده چې نظر باندې چې دنیا سي نه خدای دا غي مطلب نظر چې کم دی دا غي خواہشات چکم دی خواہ چکم دا دا افغانستان او ہند پا حوالہ باندے او غالباً چھے دا پاکستان دا اصلی توگا باندے دا خواہ خواہ خدا خو سکے سم اختیار او واک او قدرت لری رغی باندے دا ما دیر دیر سوالات دیو دا خبر ہو ٹول جنر خبر عمومی خبر دی دا خواہی سوکنو وی چن منگون سر جگڑا وارو یا افغانستان ما لشکر کشی کو یا ترگری دیر خشای دی دا خواہی سوکنو وی خو سنگ جتاس ہوئے عملاً کم کاروائی روان دا دا پاکستان لڑکا افغانستان کی کم در اندازی دا بلوچستان کی کم مسئلے دی خصوصاً دا پاکستان دا استخباراتی دارو سر تڑل چکم ترگر گندون دی چی بلوچ آزادی پسند خلق چکم دی غیب بر سر چی جنگی کی نو اگر خو دا میاں سب پا کنٹرول کی نی دی اگر خو دا اگر خلقو پا کنٹرول کی دی چی اگر دا د پاکستان او افغانستان او هند او بلوچستان یې ډېر زیات امن نه غواړي
دا په امریکا کې مشت د سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد تکی چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا په اړه د دې تقریر په خپل شخصي نظر کې جاج اخیستل
بوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
او سم راجو د لوی اختر د لمانځلو په اړه یو ریپورت ده په سعودي عرب په سعودي عرب کې د اکتوبر په 4 نیټه د لوی اختر اعلان شوی او د پېښور قاسم علي خان جمعه کې د اکتوبر په 15 او د پاکستان مرکزی رویتي هلال کمیټې د اکتوبر په 16 د لوی اختر اعلان کړی یعنی دا ځل لوی اختر هم په دریو مختلفو ورځو باندې کېږي دا چې د اختر او روژې په یو ورځ نال وانزلو شاته اختلافات سدی غلام غوث په ډاله ریپورت جوړ کړی دی
د دې اختلاف په لړ کې می چکلا د مذهبي امور د صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن نه پوښتنه وکړه چې دا ځل ولی د لوی اختر په لړ کې دومره لوی اختلاف رامنځته شوی دی نو په جواب کې حاجی حبیب الرحمن وویل
څومره پوره چې د لوی اختر تعلق په دې غټه مسله قربانه ده نو په قربانه په جسمه په یو لسمه په دوه لسمه باندې کیږي په دغه ورځ منځوم صحیح دی د اختر په لومړی ورځ په دویم ورځ د اختر مون بالکل صحیح د مرکزی رو ته هلال کمیټې چې کوم
دینی چارو کارپوها ڈاکٹر قبل ایاز وائی چی مرکزی رویت ہلال کمیٹی دا اختر او روزے دا یو کېدل په لړ کې تر دې د مخبل آزاد کردار نه دی لوبولې
دماغ به تجویز دای چې مرکزی رویت ہلال کمیٹی دا سرکاری کمیٹی ماتول پکار دی دې هیڅ ضرورت نشته هیڅ فائدې نشته دې په پښت باندې یو انتظامی سوچ کې چیرې یو مونږه داسې یو سوچ جوړ کو چې د دې اعلانات هم انتظامی طور د حکومت کار وي
د لوی اختر د ورځې د اختلاف په لړ کې ولس هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دی او د بردیر یو تن پخرودین مشال ریډیو ته وویل چې ځینې خلک د عربي یا حج په ورځ روژې نیسي او ځینې خلک د روژې په میاشت کې د لیلۃ القدر لټون کوي او چې دا رنګ اختلافات رامنځته شي نو بیا ولس د دغه اهمو شپو او ورځو په لړ کې د شکونو سره مخامخ وي
اوس په دې مشکلات دي چې اکثر په دې لوی اختر کې مطلب فارسي کې زموږ کورونو کې مطلب مسلمانان روزی نہیں سی زاغیم پر کہ اس پتہ ہونے لگی تا اس کو سعودی عرب کی تقریبا 4 تاریخ مانی اختر دے کو فرزے والا مطلب تو پانچ ہوئی گورنمنٹ اب پاکستان منی رحمان کو 6 تاریخ مانی او یقین ہو کہ جی مسلمانان یو اہم فریضہ تو لک ڈسٹرب ہو گڈ ہو شی
که څه هم ځنې ورځې او وختونه د مسلمانانو لپاره ډېر اهمیت لري او د دغه ورځو او وختونو سره ځنې روحاني خبرې هم تړلې شوې دي. خو د دینیاتو استاد او کارپوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې د روژې او اخترونو په اړه په دې اختلافاتو دومره پریشانه کېدل هم نه دي پکار.
اصل شیخ و حج دے نو حج کو خلق التو کی بیا غینا بعد دے قربانی اجازت وی چکا یو دو رز پورے بیا قربانی اجازت ہم وی لکدا سدا سے دے ذہنی دباؤ جوڑولو کی سنا دا چخام خامون دے بنے پریشان شو. بل رمضان شریف یا لیلۃ القدر خبر اتا سو کلا لیلۃ القدر اللہ پاک مرضی دا نو اللہ پاک کی چاہتا دا نصیب کئی نو ارے وقت پابند نہیں.
د یادونې وړ ده چې دا ځل لوی اختر د نړۍ په ځینې هیوادونو کې د اکتوبر په څلورمه نیټه نمانځل کیږي او په ځینې هیوادونو کې به لوی اختر د اکتوبر په پنځمه نمانځل کیږي. او په پېښور کې په قاسم علي خان جومات کې هم د اکتوبر په پنځمه نیټه د لوی اختر د نمانځلو اعلان شوی دی. خو د پاکستان مرکزي رؤیت هلال کمیټې لوی اختر د اکتوبر په شپږمه د نمانځلو اعلان کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ډوري سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي چې د فرهاد دریا په شخ کې اوس یو سندره واورو.
چتنا رکڑ سے دیکھ ٹنگا
د فرهاد دریا پرژخ کم سندره واوریده د خبرونی لومړی نیمای پای ته رسیږي. په دوه نیمای کم درته سندری او یو شمیر نور رپورټونه لرو، خو اوس په د خبرونو لنډیس له اسرار عالم مومند واورو.
د پاکستان وزیر اعظم د هر قسمه ترګری غندنه کړې، ویلي دی چې حکومت چې له ګاونډیو هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امن اړیکې جوړول غواړي. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل هیواد یې دا مهال د ترګرۍ له ناوړه خطر سره مخامخ دی، خو د په خبره د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. نوموړي ویل چې پاکستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي او زیاته یې کړه چې د هیواد او افغانستان دا مهال له یو شان چیلنجونو سره مخامخ دي. د محمد ایجنسی په د ویزو تحصیل کې د امن لخکر پر غړو بمی برید کې درې لخکریان وژل شوي دي. د مشل د خبریا لمخې پیښه پرون ماښام له هغه وخت را مخته شو کله چې د امن لخکریانو ګاډې له سپو سیمې څخه د ویزو په لور روان وو. د پاکستان سپریم کورټ پرون د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد یو درخواست د سماعت لپاره منظور کړ چې پکې غوښتنه شوې نوموړی د نااهل وګرځول شي. دغه درخواست چې د پاکستان تحریک انصاف یو غړي جمع کړی، پکې دریځ خپل کړل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف په آئین کې د صادق او امین پر کړل شوی تشریح باندې پوره نه دی، نو ځکه نوموړی د نااهل وګرځول شي. امریکا هیله مند ده چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزی به د لوړې له مراسمو وروسته ډېر زر د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاس ارنست د جمعې په ورځ وکړه. د دې تړون لاسلیک کېدل به په افغانستان کې تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر نړیوالو ځواکونو اوسېدو ته قانوني لار هواره کړي. د غزنی اجرستان ولسوالۍ څخه مرستندوی ځواکونه رسېدلي دي. پر دې ولسوالۍ دولت مخالفه وسلوالو ډله ییز برید کړی دی او په تېرو دوو ورځو کې د ملکیانو په ګډون د شاوخوا 60 کسانو د وژنې راپورونه خپره شوي دي. د غزنی والي محمد موسی اکبرزاده پر مشالډو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواکونه استول شي، وسلوال به د اجرستان ولسوالۍ د نیولو فرصت پیدا نه کړي. او د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزې باندې به زیات وخت ولګي. د امریکا دفاع وزیر چیک هیګل د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل دوی د یادې ډلې چې د عراق او شام پراخې سیمې یې په واک کې دي د کمزوري کولو او له منځه وړلو په لټه کې دي.
د خبرونو لنډیزوم له اسرار عالم مومند واوریدل. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. ریاض مسخیل په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې اخبارونه لوستي. د دوی د اداریو غټکی په دې رپورټ کې راخستی دي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري ملک کې د یو نه زیاتو اخترونو باندې لیکلي دي. د غلړ کې آج رسپانه وایي چې د مرکزی رویت هلال کمیټې لخوا د لوی اختر میاش نه لیدو د اعلان وروسته په سرکاري توګه به اوس لوی اختر د ګل پورز منځلی شي. بل طرف ته د جمعې پورز د حاجي اکبر نه پس به د خالی پورز سعودي عرب کې اختر وي. اداریه وایي چې د دې ترڅنګ قاسم علي خان جماعت د اتوار پورز د لوی اختر منځلو اعلان کړی دی چې ورسره به صوبه کې دا ځل درې اخترونه منځلي کیږي. او هغه ځکه چې دلته بعضې افغان کډوال به د سعودي عرب سره د خالی پورز اختر کوي. بعضې خلک به د قاسم علي خان جماعت په اعلان د اتوار پورز او بعضې به د سرکاري اعلان مطابق د ګل پورز اختر کوي. اداري اخره کې لیکي چې دا هر چاته پته وي چې کله د روژې میاشت شروع کیږي او کله د اخترو، نو بیا ولې دلته اخترونه او روژې په ځان له ځان له ورځو کیږي. په کار ده چې په صوبایي او مرکزي کچ با اختیار خلک او ادارې د وړاندې نه د دې انتظام وکړي چې دا شان اختر او روژه په یو ورځ ممکن شي. د دې سنگ مشرق ورسپان خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا صوبه کې د کینسر، ایډز او زیړی رنز ډیر په تیزی سره خوریږي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. خو افسوس دا دی چې حکومت دغه لړکی هیڅ اقدامات نه کوي او خلک ورس پورس د مرګ خولې ته رسی. اداریه وایي چې د علاج سہولتونو نشواله او سرکاري ادارو غفلت په خپل ځای، خو د داسې بیمارو خلاف اولس کې د شعور پیدا کولو ضرورت دی چې دوی په خپل ځان د داسې رنزونو نه اوساتي، ځکه چې مشران وایي احتیاط د علاج نه غوره دی. سره به هر څوک بیماری ختم نشي خو دې کې به واضح کمی راشي. او دا شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز کراچۍ کې په امنیتی صورتحال لیک کوي او وایي چې هسې خو هر کار ګران دی خو کراچۍ کې خصوصا د پولیسو نوکری د اور سره لوبې کول دي، ځکه چې تیر یو کال کې د اعلی پولیس افسرانو په ګډون تر سلو زیات سیکورټي فورسز وجل شوي دي. او دغه لړکې تازه حمله د پولیسو په یو مشر فاروق اوانو شوه چې پکې نوموړی بچ پاتې شوی دی. اداریا وایي چې کراچۍ کې وسله والې ډلې د کلنګ را غونډولو او خپل روب خورولو دپاره داسې اقدامات کوي، او کله چې پولیسو او رینجرو د دغه وسله والو خلاف عملیات پیل کړل نو وسله والو هم بعضې افسران په خپل فهرست کې واچول چې پکې چودھری اسلم او شفیق تنولی وجل شوي او فاروق اوان او راجا عمر خطاب لا هم په نخ دي. اداریا وایي چې د داسې حملو پلا تحریک طالبان او نورې وسله والې ډلې په سر اخلي چې القاعده سره یې نږدې اړیکې وي، او د حملو نه داسې ښکاري چې دوی سره د دې افسرانو پوره پوره معلومات وي او د هغې په بنیاد دوی حملې کوي. نو داسې حالاتو کې ضروري ده چې د دغه خلکو مرکزونه ختم کړی شي او دوی خپل منطقي انجام ته ورسول شي، نو ورسره به کراچۍ او ملکې امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د وینا او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو غټې برخې له ګل آیا ساورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تیر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وو چې نوموړي ته په هغه هیواد کې ووټرانو مینډیټ ورکړی وو په دې چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړي، ګاونډي هیواد هند سره اړیکې پر ځای کړي او ولسی حکومت واک نور مضبوط کړي. خو د ورځپاڼې په خبره له دغه مودې راهیسې د نواز شریف ایجنډا په ټپه ولاړه ده. په هغه هیواد کې د بحرانونو له وجې د حکومت عملداري متاثره شوي او د هیواد فوجي جنرالان د سیاسي مشرانو په مقابله کې نور قوي شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف ته کومې خطرې موجود دي. د نورو هیوادونو د مشرانو په شان نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوي، خو کېدی شي چې نواز شریف په خپل هیواد کې د غیر موجودګۍ له وجې د نور سیاسي بحران سره مخامخ شي. په مقالې کې راغلي چې په دې وروستو کې په نواز شریف سخت نیوکې شوي وي چې نوموړی په سختو حالاتو کې له هیواده بهر وي. نواز شریف د نیویارک سفر په داسې حال کې کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې روانې دي او د نوموړي نه د مستعفي کېدو غوښتنې کېږي. د دې ترڅنګ په هغه هیواد کې سیلابونو هم تباهي خوره کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې سختو حالاتو کې نواز شریف یو وار بیا غیر حاضر دی او د نوموړي مخالفین به د دې موقع نه ګټه پورته کړي. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د ملي یووالي حکومت د شبې موافقې په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي یووالي حکومت کې به پښتون ټیکنوکریټ اشرف غنی احمدزی ولسمشر او پخوانی د بهرنو چارو وزیر عبدالله عبدالله اجرایوي مشر وي. د اجرایوي مشر څوکۍ به د وزیر اعظم برابر وي. ورځپاڼه لیکي د ملي یووالي حکومت موافقه تر هغې وروسته شوي چې د اپریل میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د مبینه درغلو پلټنې وشوي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د دې بنیاد نشته، خو د دې له وجې نفرت او تلخی جوړه شوې وه. ورځپاڼه لیکي افغانانو او د هغوی لوېدیځ ملاتړ کوونکو لخوا که افغانستان ته د یو نوي سوچ او قوي ایمانداري ناکام ورکړل شو نو هغه هیواد به بیرته د کورنۍ جګړې او د سخت دریځو طالبانو لاسته لاړ شي. دغه شان حالات په عراق او شام کې رامنځته شوي وو. ورځپاڼه لیکي دا د واک یو مشکل انتقال دی او دا جوړجاړي سیاسي وو. پر ځای د دې چې د هیواد اداري نورې مضبوطې شوې وي او انتخاباتي اصلاحات شوي وي، خو د ولسمشر حامد کرزي په اوږدې مودې واکمنۍ کې د خپلوانو او نږدې ملګرو سیاست کاو او د جنگ سالارون طاقت یې راکم نکړو. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر حامد کرزي په 2009 کال کې انتخابات ګټلی وو، خو په دې کې ډېرې درغلې شوې وي. د انتخاباتو یو کال وروسته د ملګرو ملتونو چارواکو په وینا ولسمشر کرزي ملګرو ملتونو امریکا او ناټو ته ویلي وو چې په هغه هیواد کې د ټاکنو څار نه کوي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو له ګل آیا سوهوریدل. او سمزو افغانستان ته د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې هیواد نوی ټاکل شوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته د ټاکنو د ګټلو باور لیک سپارلې دي. پرون په کابل کې په جوړ شوي دستوره کې کمیسیون اعلان وکړ چې ډاکټر اشرف غنی د ولسمشری په ټاکنو کې 55.5% ووټونه اخیستي دي. قسم د نوموړي د بریا اعلان مخکې شوی و، خو د ده د اخیستو رایو فیصدي اوس اعلان کړه. تفصیل له کابله قاسم سولمل په ریپورت کې.
د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته په دغه سپارل سوی اعتبارنامې کې راغلی چې نوموړی په دوهم پړاو انتخاباتو کې د 55.22% رای په ګټلو سره د افغانستان نوی ولسمشر انتخاب سو. په دغه اعتبارنامې کې د ټولو رای شمیر څه باندې 2,01,000 ښودل سوی دی. ښاغلی احمدزی د جمعې په ورځ نوموړي ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د اعتبارنامې د سپارلو په مراسم کې وویل چې انتخابات د خلکو لخوا ترسره سول او وروسته له دې به د خلکو په وړاندې مسؤول واوسي.
دا حکومت لکه څنګه چې تیره ورځ ډاکټر صاحب عبدالله وویل د دولت ویش نه بلکې د وظایفو ویش دی. د وظایفو په ویشلو کې کار وده کوي، نو له همدې امله موږ ټول د پراخو اصلاحاتو ژمنه کوو تر څو په افغانستان کې دوامداره تحول رامنځته شي. کار باید اهل کار ته وسپارل شي او روابط پر ضوابطو برلاسي شي.
ښاغلی احمدزی وویل چې په حکومت کې باید د هغو افغانانو د رایو په وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي چې د انتخاباتو په ترڅ کې قرباني ورکړی دي. نوموړي دغه راز وویل چې د ملي ګټو او ملي حاکمیت ټینګښت د حکومت له اساسي دندو څخه دي. په همدې حال کې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې دننه زیاته پانګونه وکړي. ده وویل چې د نوي حکومت په جوړېدو سره په افغانستان کې د پانګونې لپاره د امید فضا رامنځته شوې ده.
و په دوامدار امید باندې انشاءالله تعالی بدلیږي. تاجرای میدیم، متشبسین ما بیاین میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنیم.
د افغانستان د جمهوري ریاست جنجالي انتخاباتي پروسه نشته شپږ میاشتې دوام وکړ او د کار نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې د نړیوالې ټولنې خبرګونونه له ځان سره درلودل. خو بلاخره د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت پر جوړولو سلا سول او د انتخابات خپلواک کمیسیون هم تیر یک شنبه اشرف غنی احمدزی د نوي حکومت د جمهور رئیس او عبدالله عبدالله د اجرایوي رئیس په توګه اعلان کړل.
قاسم سلام لودا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې څنګه شکېدلې سي په دې اړه یو رپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستي وینا کې ویل چې د په دور کې په افغانستان کې امن ذکر رانغلی چې پاکستان له دوی غوښتنې کولې چې یوای د ډیورنډ کرښې په رسمیت منل او دویمه د افغانستان د بهرنۍ تګلارې واک پاکستان ته ورکول. او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د پنځمې په ورځ وویل چې دوی د ولسمشر کرزی پر خبره هیڅ تفسیر نه کوي بلکې له راتلونکي افغان حکومت سره له نږدې کار کول غواړي. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان او افغانستان اړیکې به هم داسې وي او که نه هادي له تبه راوګرځي او آیا د دې اړیکو د شکول لپاره د څه ډول ګامونو اړتیا ده. پوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان پر پاکستان په داسې وخت کې جدي تورونه لګولې دي چې په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ کې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی. بل پلو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې یو کال وړاندې رامنځته شوی حکومت ویلي و چې له ګاونډي هیوادونو سره به د شو اړیکو لپاره کار کوي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي دی دې ته نه دی خوشبین چې د افغانستان او پاکستان اړیکې دي په آسان عادي حالت ته راوګرځي. دی وایي
زه فکر کوم چې راتلونکي حکومت سره به عین ستونزه وي لکه چې پخوا وو او دا دواړه هیوادونه په هیڅ وجه نږدې نه شي. سره له دې چې پاکستاني مقامات تل دا خبرې کړي چې لندن نوي حکومت ته نوي کال یا مثلا پاکستان کې د حکومت د بدلون سره به د اړیکو کې ښه والی راشي، خو په عمل کې متاسفانه دا یوازې په شعارونو کې پاتې.
له نصر الله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې که د دوی په فکر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نشي شکېدای نو وجه یې څه ده؟ نصر الله ستانکزی په ځواب کې وویل
پاکستانیان دا نه غواړي چې افغانان له هندیانو سره ډېر نږدې اوسي، هل کوم بل هېواد سره ډېر نږدې اوسي. په دې ترتیب ورته ستونزې را ایجادوي، له مهاجرو نه سوء استفاده کوي، هغه توریستي او خرابکار ګروپونه چې په افغانستان فعالیت کوي د دوی لیډرشپ د دوی د تمویل او لوجستیکي مرستو ټول مراکز پاکستان کې دي. دا باید وتړي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د سیمې پر حالاتو نظر لرونکي سید نذیر وای په کار د چې د دواړو ملکونو په تګلارو کې بدلون رامنځته سي. له نموړي څخه مې پوښتنه وکړه چې دوی د پاکستان له کوم تګلارو سره اتفاق نه کوي او بدلون پکې غواړي. نو د وویل
منګا ځینی خوخه او ناخوخه کړی، هغه خوخه ناخوخه نه نه پکار افغانستان روسیا دی، هغه ندرن الائنس دی، هغه طالبان دی، هغه تاجک دی، هغه ازبک دی، هزاره دی، هغه پښتانه دی. ټول ته پکار چې موږ په یو افغان په نظر باندې وګورو. او دریم طرف ته د هغوی خپل حکومت دی، هغوی چې څو خوښ کړي دي هغه موږ د هغوی واکدارانو ګڼو او هغوی ته. او دریم خبره دا هم ده
چې نه موږ د هغوی په داخلي چارو کې عمل دخل ولرو او نه هغوی زموږ په داخلي چارو کې عمل دخل ولري.
بریگیڈیئر سید نذیر زیات کړه چې افغانستان هم باید له خپل نورو گاونډیانو سره د اړیکو پر مهال د پاکستان ځین اندیشنې په پام کې ونیسي. دا چې د افغانستان له بهرنۍ تګلارې سره د پاکستان څه ډول اندیشنې تړلې دي سید نذیر یې په اړه وایي.
پاکستان دا هیله لري او دا یو قسم له هغوی نه توقع لري چې دا زموږ یو مسلمان خوږ گاونډی دی او په ډېرو رشتو کې سره منسلک دی، نو دا به زموږ دښمن ته دلته موقع یا حصہ یا اغلا بدا سے دغه نور کوي چې را د خاور زمونږ خلاف استعمال شي. او تاسو زما په اشاره به شي چې هغه د هندستان طرف ته اشاره ده.
د یادونه ورده چې د سیاسي او نړیوالو اړیکو زیاتره کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي لوی سبب د ډیورنډ کرښه بولي چې افغانستان یې نه مني او پاکستان ورته د نړیوالي پولې په سترګه ګوري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بشری حکومت د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان راتلونکي حکومت ته یو څو پیشنهادونه کړي دي. د دې پرونه دا وړاندیزونه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لپاره محاسبه پیاوړی کولو، د ښځو د حکومت د پرمختګ، د رسنیو د دفاع او د افغانستان د بشری حکومت د خپلواک کمیسیون د بیرته تقویه کولو لپاره ډیر مهم دي. په دې کله نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله ته په ویل کې ویلي چې دوی باید په هیواد کې د دوامدار بشری حقوقو د ستونزو لپاره حل راوباسي. د بشری حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان کې د آسیا په برخه کې مرستيال فلم کاین وویل نوی افغان حکومت باید د بشری حقوقو د پرمختګ لپاره کار وکړي او په تیرو 14 کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې سوي پرمختګونه للا سور نکړي. فلم کاین زیاته کړه چې نوی ولسمشر او اجرایوي رئیس باید دا پډاګه کړي چې د دوی د ملي یووالي حکومت به د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا د بي ثباتي په حالت کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی او د حکومت په امنیتي ځواکونو کې داسې کسان شته چې په تشدد کې لاس لري. د هغو امنیتي ځواکونو د غړیو پر خلاف چې د 2014 کال په ناوړه چلند او تشدد کې لاس درلود، لڅېړونو وروسته یو کس هم نه دی محاکمه شوی. نوی مشران باید د بشری حقوقو لپاره خپل ژغ پورته کړي او د چارو تبې ته لپامه پرته هر څوک چې په تشدد کې ککړ دي باید محاکمه شي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا د ښځو د حقوقو په برخه کې چې کوم پرمختګونه سوي دي هغه اوس له خطر سره مخامخ دي. ښځې او نجونې د اخلاقي جرمونو په نامه محاکمه کیږي. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د ښځو پر ضد د تشدد پر خلاف باید جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان رسنۍ له 2001 کال را په دې خوا د دې هیواد لپاره یو لوی لاستراوړنه ده، خو ډیری خبريالان وایي چې د دواړو وسلوالو او قوي سیاستوالو لخوا له تهدید سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا پر خبريالانو سوي بریدونه باید په پوره توګه وڅېړل شي او په دې پیښو کې ککړ خلک محاکمه شي.
ملالی بشیروا سی ترته یی د نړیوال د څارنې د نړیوال سازمان د ریپورت جزئیات وړاندې کول. اوسم د کرن خان په ځکه سندراورو او بیا راځو یو ریپورت ته او بیا به سندراورو.
خبرے او
آشنا ور سرا ستا خبر پل زان سرا کے نم بلہ خبرے
کرن خان پر کوم سندر اوریدله په یو ویډیو کې چې نوې خبره سوي ده وسلوالو کسانو په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش سره خپل لګوالې اعلان کړی دی. آیا دا په دې معنی ده چې د داعش وسلوالي ډلې لمن افغانستان او پاکستان ته هم غځېدلې؟ په دې اړه د مشالډو د خبر مرکز څنګه خبريال چارلز رکنګل یو رپورت جوړ کړی چې تفصيلي احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د لمنې د غځېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې په سیمه کې داسې ډلې هم شته چې غواړي له داعش سره یو ځای شي. یوه نښه ازادۍ راډیو ته رسېدلې هغه ویډیو ده چې درې تنه وسلوال پکې لیدل کېږي چې مخونه یې په نقابونو پوښلي او د اسلامي دولت یا داعش تر تور بیرغ لاندې ناست دي. دا درې کسان په پښتو خبرې کوي او ادعا لري چې د لوی افغانستان د اسلامي تنظیم استازي دي. دوی وایي چې د داعش او د دې ډلې د خلیفہ ابوبکر البغدادي په ګټه جګړې ته چمتو دي. یاد شوی نات سرګند ویان چې په غزنی چي لهجه خبرې کوي د افغانستان او پښتونخوا پر ټولو وسلوالو او همدارس د پاکستان او ایران پر بلوچستان غږ کوي چې د داعش تر بیرغ لاندې سره یو شي. خو ویان که څه هم د نوي اسلامي خلافت پر شاوخوا د ټولو اسلامي نړۍ د اتحاد خبره کوي، خو کله ناکله د ملت پالنې احساسات هم څرګندوي. دا کس پر لپسې د پاکستان پر پنجاب ایالت د حملو غوښتنه کوي، د افغان طالبانو پر مشرانو تور لګوي چې د اسلام آباد د ګټو لپاره کار کوي، او داعش ډله د هغه ځواک په توګه ستایي چې د ده هیوادوال ژغورلی شي. دا ویډیو یو اونۍ وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته ورسېده چې یو ناڅرګند کس په غزنی ولایت کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره پر ټلیفون تماس ونیو او ادعا یې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش استازی دی. خو په هغه ویډیو کې چې ازادۍ راډیو ته استول شوی، د دې ډلې د غړو د شمیر او ځواک جزئیات نه دی ورکړل شوی او نه دی ویل شوی چې کوم کسان پکې دي، او ځکه اوس دا حکم کول تقریبا ناممکن دي چې آیا هغه کسان چې ازادۍ راډیو ته پر رسیدلې ویډیو کې ښکاري پر رښتیا د داعش له مشرانو سره اړیکې لري کنه. خو د داعش د سمبول له کارولو او هغه درناوي څخه چې داعش ته د دې ویان په خبرو کې ښکاري څرګندېږي چې د اسلامي دولت ډله اوس په دې سیمه کې څومره مشهوره شوې او د پراخېدو لپاره څومره چانس لري. ځینې استخباراتي کړۍ په دې باور دي چې داعش ډله په افغانستان کې د نویو غړو په لټه کې ده. په افغانستان کې یو روسي ډیپلومات پروانه ونې کې وویل چې ځینو سرچینو دته خبر ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یو دفتر پرانیستی، خو ده ونه ویل چې په کوم ځای کې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل موږ خبر یو چې د داعش ډلې نږدې سل غړي افغانستان ته رسیدلی دي. کابلوف وایي د ده د معلوماتو له مخې داعش، طالبان او حتی القاعده توندلاري او له رواجه وتلې ډلې ګڼي. نوموړی وایي چې داعش خپله ایدیالوژي چې له تشدده ډکه ده نوې او پرمختللې بولي. که د اسلامي دولت ډله د ختیځ خواته مخه کړي، امکان لري چې له طالبانو سره چې اوس مهال د سیمې تر ټولو ځواکمنه ډله ده مقابلې ته اړوځي، او ښایي دا مقابله د وسلوالو له استخدامه پیل شي او بیا موسمي جګړو ته ورسیږي. تیره اونۍ د حزب اسلامي یو قومندان چې له طالبانو سره یو ځای جګړه کوي وویل دای ډاډه دی چې مشران به یې له داعش سره خپل یووالی اعلان کړي. معلومه نه ده چې د میرویس په نوم دا قومندان یوازې د ځان لخوا خبرې کولې که د ټولو لخوا. رویټر خبری اژانس تیره اونۍ راپور ورکړ چې د جمعیت الاحرار په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله له داعش سره د یووالي پر بلنه غور کوي. د دې ډلې ویان احسان الله احسان وویل داعش د اسلامي شریعت د انفاذ او د اسلامي خلافت د جوړېدو لپاره کار کوي. موږ یې درناوی کوو او کله موږ څخه مرسته وغواړي نو له غور وروسته به په دې اړه پرېکړه وکړو. لبلې خوا داسې نښې نښانې لیدل شوي دي چې ځینې ډلې لاله مخکې په پاکستان کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره کسان استخداموي. رویټر خبری اژانس د پېښور د یو ملا امام له قوله لیکي چې د اسلامي خلافت په نوم یوې کوچنۍ ډلې په تبلیغاتي پاڼو کې خلکو ته له داعش سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړې ده.
احمد تکلو سی رپورټ درته وړاندې کوي. دا سلام پښتونخوا خبرونی خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي، بلکې سلام پښتونخوا هم پای ته رسیږي. خو د نازی اقبال په شغه پای ته رسو. البته د مشال ریډیو خبرونی دوام لري. په بل غړي کې باز عبدالحی کاکړ او اسرار لمومند بیا د تاسو سره یو.
شامینا پام کا ویسا چال ور نکڑے خرسی گی پیسوں